ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشر نصیر احمد فایق په غاړه اخیستې. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټویټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلی چې نصیر احمد فایق د شارزدافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بولو مسولیت پر غاړه اخیستې ده. د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي مرستیال ویلي چې د اسلام آباد په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر سب شو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، او په جاپان کې یوې اور لګیدنې لږ تر لږه 22 کسان وژلي دي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او همدارنګه نورو ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کتلی شئ. باید یادونه وکړو چې ازادي راډیو د افغانستان د پخواني ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ځانګړې مرکه کړی ده چې تاسو یې نه یوازې چې زموږ په ویب پاڼه کتلی شئ، بلکې د ازادي راډیو په سوشل میډیا پاڼو لکه د ازادي راډیو پر فیسبوک پر یوټیوب دا مرکه کتلې او اوریدلې شي، او جالب ټکی پکې شته. خو راځي چې وس د روغتیا پروګرام وورو. دا پروګرام د تیر یک شنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه ثبت شوی، وسې تکرار خبرې کی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی. 1296 اف ام 100.5.
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند اشتمنی د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن د عمومي روغتیا خدماتونو د پوښ نړیواله ورځ ده. د دسمبر 12مه دا ورځ تر دې عنوانلاند چې هیڅوک باید له روغتیا خدماتونو د باندې پاتې نشي، او ټول باید په روغتیا سیستمونو پانګونه وکړي. هر کال له 2010 کال راهیسې لمانځل کیږي. د هغه پریکړه لیک له مخې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 2012 کال د دسمبر په 12مه ملاتړ وکړ، د نړۍ له هیوادونو غوښتل کیږي چې د ټولو لپاره د روغتیایي خدمتونو پر سوالو کې پرمختګونه ګړندي کړي، او ټول خلک باید له خو او له وسه پوره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د خبرونه ته مو د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر ته بلنه ورکړې. دغه راز تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ، او په دې اړه چې څومره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري، څومره په افغانستان کې له ابتدایي روغتیایي خدمتونو څخه برخمن یاست، خپل نظر را سره شریک کړئ. او هم که په دې برخه کې پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې مطرح کړئ. تخنیکی همکار اشاره کوي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خدماتو د چارو د وړاندې کولو له مرستيال ډاکټر باری عمر سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. ډاکټر صاحب عمر، خبرونه ته راغلاست.
مننه، خوشاله اوسئ. سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کور ودان مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مې هم یادونه وکړله، نن داسې یو ورځ ده چې ټول خلک باید روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. د خو روغتیایي خدماتو او داسې خدماتو ته چې دوی له وسې هم پوره وي. کراته وایي چې اوس په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې وضعیت څه ډول دی؟ مختلف لوري د مختلفو ستونزو او حتی د ناورینونو خبرداري ورکوي. آیا وضعیت هم داسې ده د روغتیا په برخه کې؟
مننه، خوشاله اوسئ. غواړم چې لږ وضاحت په دغه برخه کې ورکم. مهمه موضوع دا ده چې راځي اول نن چې کومه ورځ ده، یا یو ایچ سی کومه نړیواله ورځ ده، د دې په حق لبندې څو لنډې خبرې وکړو. ګورئ، افغانستان د ملګرو ملتونو یو غړی هیواد ده، چې همدارنګه د ایس ڈی جیز یا سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز تر نامه لاندې کوم اهداف ټاکل شو. 192 هیوادونه، په هغو 192 هیوادونو کې یو غړی افغانستان هم و، چې یو ایچ سی هم د هغوی یوه برخه یا یوه څانګه ده. او د دې هدف دا ده چې ټولو خلکو ته باید معیاري، اساسي او پر وخت خدمات، روغتیایي خدمات ارزسي، او خلک دې ټولو خدمات ته لاسرسی ولري، اکسیسیبلټی ولري. خو بدبختانه به وایم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه نظام په دغه ډول نه ده برابر شوی، د ترتیب په دې ډول نه ده شوی. دلته خلک لډیرو به ساري مشکلات سره لاس او گریوان دي. تقریبا زموږ خلک 15.5% مصارف د خپل ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره خپل جیب څخه کوي، او هغه پلیټیو کوم روغتیایي خدمات دي هغه ته هم دوی لاسرسی نه لري. د مثال په ډول خو مثال دی سرطان پروژه یا د کینسر د ناروغانو لپاره درملنې او تشخیص مراکز دي، او دغه سی په اولیا کومکونو نه کرا شروع را وکړو چې په اولیا برخه کې هم دوی پوره لاسرسی نه لري. موږ ډېرې داسې سیمې شته چې لري اطرافي سیمې دي په هغو برخو کې کلینیکونه نه دي جوړ شوي، روغتیایي مراکز نشته، په ساتونو ساتونو خلک پلی مزل کوي تر څو یو روغتیایي مرکز ته ځان ورسي او هلته اقلا له د سره یو اولیا کومک وسي او یا هم بلې خواته ریفر سي. نو دا هغه حالت ده چې په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره په دغه برخه کې کار نه ده سوی، او شل کاله دلته څومره پیسې راغلي، څومره سرمایه گزاري چې سوی، او کوم نړیوالو تمویلونکو یا ډونرانو سره په دغه برخه کې مرستې کړې دي، هغه هم اکثره په اداري فساد له امله په نورو لارو باندې تللي، او دغه برخه چې د روغتیا برخه ده له ډېرو لویو مشکلاتو سره وسلاس او ګریوان ده.
بلې، تاسو یادونه وکړله مخکې حکومتونو کې کوم وزیر چې راغلی دی ویلي دي په ډېر ویاړ سره چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ډېر خدمتونه شوي، او دوی تقریبا حتی فیروز الدین فیروز چې د افغانستان د روغتیا وروستی وزیر په تیر حکومت کې ویلو چې 90% خلک روغتیایي خدمتونو څخه به برخمن دي. آیا دا ټول درواغ او داسې نو وضعیت؟
موږ په دې برخه کې په چا باندې مستقیما اعتراض نه کوو چې یا درواغ یا رښتیا، موږ به راځو د حقیقت میدان ته وګورو. تاسو راځئ، موږ په افغانستان کې درې ډوله روغتیایي سیستم لرو، یو اولیا او ثانوي او ثالثي یا پرایمري سیکنډري اند ترشری هیلت کیر سیستم. تاسو عملا وګورئ چې په دې برخه کې څه شوی دي. په پرایمري برخه کې ورلد بانک یا نړیوال بانک او د اروپای اتحادیې څمرسته کړې ده چې شتمندي پروژه ده، 2301 روغتیایي مراکز لري چې هغه هم اوس د دغه سیاسي تحولاتو په نتیجه کې ډېر سخت ډېر لوی ستونزو خندونو سره مخ شو دا پروژه. او په سیکنډري کې هم داسې مشکلات دي. په ترشری یا ثالثي روغتونونو کې کوم دي تخصصي روغتونونه دي، په دې روغتونونو کې تشخیصي وسایل نشته، درمل پکې نشته. دا نشي دا اوس دا وضعیت ته دا پروس کالم دا وضعیت وو، دا دوه کاله مخکې دا وضعیت وو، دا درې کاله مخکې دا وضعیت وو. د ډاکټر صاحبانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره کوم کار نه ده شوی. نو زه نه پوهېږم چې دوی د کوم وخت یادونه کوي چې 90% خلک اکسسبیلیټي لري یا روغتیایي لاسرسی لري روغتیایي مراکزو ته. ګورئ، موږ په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر زموږ د هیواد ناروغان صرف د تشخیص او درملنې په برخه کې مصارف لري، چې دا یو ډېر لوی مصرف ده. له دغه مصرف نه 15.5% دوی خپل جیب نه مصرف کړی او اوس هم کوي. نو دا به څنګه 90% لاسرسی وي؟ 90% خو لاسرسی پیدا کړي، نو بیا په کار دا و چې دوی 10% خپل جیب نه مصارف کړي وي. او دلته زموږ ته ارقام دا کوي چې په دومره لوړه کچه باندې دوی له جیب نه مصرف کوي. په دې برخه کې 9.5% نړیوالو ډونرانو نړیوالو سازمانونو مرسته کړې ده، او فقط 15.5% د تیر نظام د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې کار کړی. نو مشکلات په هیواد کې ستاسو ستونزې موجود دي، او ډېر لوی مشکل هغه دا ده چې نړیوالو پورې تړاو لري، هغه نړیوالو ډونرانو پورې تړاو لري. دغه پروسه اوس یې کړې ده.
تخه ورسته کې تر اوسه بیا هم همدغه زما پوښتنه و چې په تیر حکومت کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت تر ډیره پورې د رهبری یا د تنظیم رول درلود، او په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه تر ډیره محسوسو مختبی ول. تقریبا 90% وایي چې د محسوسو په لاس کې دغه روغتیایي خدمتونه. کله چې طالبان راغلل په افغانستان باندې واکمن شول، محسوسو دغه خپل فعالیتونه هم په ډیرو سیمو کې درولای. دوی هم وایي چې دوی ته پیسې نه رسیږي، یا مخکې ډونرانو چې دوی سره مرسته کوي ولا هغه مرستې اوس نه کیږي. تقریبا ټول په ټپه ولاړ دي تر هغه ځایه پورې چې موږ راپورونه درلودل. تاسو د یو مسؤل په حیث باندې چې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل یاست، څه کړي دي چې نړیوال ډونران، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک یا نورې مؤسسې چې تر اوسه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره په خصوصي برخه کې یا دولتي برخه کې مرسته کوله، هغوی ته قناعت ورکړي چې دوی بیرته خپل مرسته جاري وساتي، او دغه موضوع سیاسي نه کړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه؟
په دې برخه کې موږ تل هڅه کړې ده، کوشش مو کړی چې موږ د روغتیا برخه غیر سیاسي وساتو، او عملا د افغانستان اسلامی امارات په تیر شلکلن شلکلنه مبارزه کې هم دا ثابت کړی دا چې دا بش غیر سیاسي ساتلې اوس هم دا ثابت کړی خو مشکل بیرته په ډونرانو کې دا مشکل په مقابل اړخ کې دا چې هغوی په سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړي موږ ډیر کوشش کړی دا نړیوالو مؤسساتو سره له دبليو ایچ او سره دا غسی دینما یو شمېر نور مؤسسات او سره صلیب سره له دوی سره مناسب تر سره کړی دوی سره کېناستلی یو قناعت مورته ورکړی شي مخکې لمخکې نظام سره د مخکې نظام په وخت کې له افغانستان سره د افغانستان له ولس سره د خلکو سره چې کوم تعهدات موجود ول د نړیوال بانک د اروپا ټولنې داسې نور یو شمېر تمویلونکو هغه تعهدات اوس ولې قطر شول مور هماغه مور ده ماشوم هماغه ماشوم ده روغتون هماغه روغتون ده ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي او جامعه او ټولنه هماغه ټولنه ده ولس هماغه ولس ده دلته فرق سره منسوسو چې دوی خپل مرستې بندې کړې آیا د دوی مرستې هم د امریکا په سیاست پورې تړلې دي او که یا هم دوی خود مختار دي که چیرته د دوی مرستې د امریکا تر سیاست پورې تړلې نو بیا خو کوم نړیوال شعارونه دي دا ټول درواغ وي دا باسي وفاه دي خلکو پسترو کې خاورې ته ویل دي چې د حقوق بشر خبره ده که غیر اس بي جي خبره ده که هغه د مور او د ماشوم د روغتیا د پالنې خبره ده او که چیرته یو ورې دغه شعارونه رښتیاوي او نړیوال سازمانونه نړیوال مرستندوی ټولنې هغوی له مختلفو هیوادونو سره په دغه برخه کې بشري مرستې کوي او خلکو ته اړمنو خلکو ته مرستې رسي او د دوی د کوم شعار څه ده او دغه شعار ته دوی ژمن وي نو بیا د صحت برخه سیاسي نسي او دغه برخه سیاسي اجنډا ته داخله نسي خو په دې ځای کې لوی مشکل بیا هم په تیر نظام کې پورې تړل کیږي ګوره یو چې یو هدف دا ده چې ټول خلک په سمه توګه په اسانه توګه په معیاري ډول سره روغتیايي خدمتونو ته باید لاسرسي ولري خو دلته د صحت سیستم د روغتیا سیستم داسې جوړ شوی چې دا ټول په خارجي ډونرانو په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی ده چې دا بیا سستنیبل نه وي د پایداري نه لري چې پایداري یو نظام نه لري هغه کې دلې شي چې لاس کا لکار وسی خو په یو ورځ کې د غټول نظام ګډوډ کیږي نو که چیرې د دې څخه کار شوی وي
بله ډاکټر صاحب باری عمر نه خو له ډیره پاتې دي د پخوانی حکومت وازې روغتیا په برخه کې نه بلکې په مختلفو برخو کې په دې باندې خبري وکړو او اوریدونکو هم ډیر ټلیفون نه کوي د څو اوریدونکو پښتنې به واورو ممکن تاسو لپاره هم د پښتنې راجیوي بیا به د بحث دوام ورکو اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولې
السلام علیکم زید ننګرهار د سرخ رود نه خبرې کوم
خبرونه ته خره غلاست څوک او څه پښتنه لري له ډاکټر صاحب باری عمر نه مهرباني
هلال خبرې کوم ورور دلته خو مشکلات ده د کلینیکونو خو دونه زیات دي دوی چې وایي چې دلته 95% خلک چې د روغتیاي خدماتونه چې ده لاسرسي لري خو دلته چې مونږ ګورو دلته نه دوا شته نه درمن شته
هلال صاحب دا باری عمر دا خبره نه ده کړي پخوانی حکومتونو د روغتیا وزیرانو دا خبره تل کړي ده مهرباني
هم اغوی ته وایم او اوس خو چې ده اوس خو بیخي په ټاپه ولاړ دی دلته چې ده یو ساعت ټیم راځي هغه چې ده دیرش ټیکټونه خلکو ته ورکی اغه دیرش ټیکټونه 15000 اصلور زره کورونو ته چده دلته خلک راټولېږي دونه مشکلات سره ده سر ده د خلکو چې څه درته وایم د زمونږ ساحه ته چرازی ساعت 3 پافته کې یو ځل راځي د دوشنبه پورس دلته هیڅ دغه نشته پکې
تاسو د ګرزند
دوا موا نشته دسه
د ګرزند کلینیک خبره کوي چې تاسو سیمه ته درځي
راځي خو دوا نشته
بله
نو مونګه دغه د دې د خاطر هم ځنګواله چې روغتیاي خدمات دغه ته ډیر توجه کوي نړیواله ټولنه
مننه کور ودان پښتنه مو واوریدله ډاکټر صاحب عمر تاسو د پښتنه یاداش کوي دوه درې اوریدونکو بنورم راوخلو مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې
السلام سلام نوریاس نوری صاحب کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا هرې پرنه مړی کنه ولې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب عمر باری ته نور اوریدونکو سلامونه ونی کې هله وړاندې کوم
زرمل واسب خبرونه ته خره غلاست پختنه لري له ډاکټر صاحب نه مهرباني
څنګه خو ما مخکې به یو لن نظر ورکوم چې د دې صحت په اړه کې مثلا د روغتیا د کوم عام ولسته یا مثلا مشلان دي هر څوک چې دی باید د امارت اسلامي افغانستان له چارواکو سره ډیر کومه هغه و چې مثلا کومه کومه د پوچی په دې کې مثلا چیرته لاسرسي دي دوی وشي یو خبره ده او بل مل ډاکټر صاحب نه وختنه دا غختنه دا رقم باندې د ستاره بازي جېونه دي چې موږ په هواد کې اوس خدای سخت زمای را روان یا مثلا اوسم یخ شروع ده نو هر هغه منطقه چې مثلا ډیر لري یا مثلا بیا موټر یا د سی لارنی ورته یو غته به څنګه لاسرسي وکي مثلا سریغه جې دوی کومکونه ورسې
مننه
غوړند پښتنه مې ونور
مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو بل اوریدونکې د مهرباني ځان راو پیژنې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده از موږ مل محمد د افغانستان د روغتیا وزارت خدماتو د چارو د وړاندې کولو مرستيال ډاکټر باری عمر څه پښتنه لري مهرباني
محترم نوري صاحب تاسو سلام او ډاکټر صاحب تاسو سلام احمد همدر در سره پاډی کا کېم لغمان نه
همدر صاحب پرمن ته خره لاس څه پښتنه لري چې اوریدونکې د ټلیفون نه کوي لاند مهرباني
مننه نوري صاحب پښتنه خو نه دا سې د عامه دوا سي کومه دا لکه د تد او د ټوخي دغه په دې روختونو کې او دوا خانو کې دیخي کم بوت سره مخ دغه سوجه کې دی سي له ډاکټر صاحب نه پښتنه دا او دوی ما پښتنه نه دا داسې د اکثره دغه بند به شیان راځي لکه دال او لوبیا دا پخکړي بار ملکونه ایران نه اکثره راځي دا ټول تاریخ تیر یا دې دا حکومت په دې سره نظارت لري دې له نظر نه تیریږي چې دا ولست په وړاندې کې یو کاند سه په خو دا روان دي مطلب په دغه
مننه خ پښتنه و ډاکټر صاحب یادش کړی دا حتمان دغه ورسته اوریدونکو به هم راوخلو مهرباني ځان راو پیژنې او لنډه پښتنه مطرح کړی
السلام علیکم نور صاحب تاسو سلام تاسو راډیو ټول دین سره ګرام احترام عمر صاحب تاسو سلام نسبلا چې زه په کابل می علیکم نیوځه
اڅه زه سره پرمن ته خره لاسته پښتنه لري مېرمنې
مننه عمرې ساتخ هم دا پښتنه ده چې په دې روسي کې د توام چې ډاکټري په لحاظ کې د توام چې د ډاکټرو روغتیا په وخت کې بيخي پښې پر ترګه د افغانستان د خصوصا مې مرکز د کابل د بیا په ځیت د نوو راتو مثلا زه د کندهار تر بولدا کتر ډیر ولسوالي پر ګرځیدل یم کنه نو تر روغتیاي کارکونکو بيخي له ساحه پر پلسوي دي یو د دې چې خدا خوښ ترم چې دې به څو درڅو ډاکټران ته خوې ته فاګان نور کوي اې د ډاکټران ته فاګان خو جوه کې چې د ډاکټر خپل کارو ته راځي سي ابل دا پښتنه کول ډاکټر ساتخ و د دې په کابل کې د توګه د غټ غټ شبخانی مثلا افتاتورک شبخانه د پرنسيان شبخانه افغان جاپان شبخانه مثلا کیشا شبخانه چینایان شبخانه په دغه مشهور د شبخانو چې موږ ورس مثلا ډاکټران د خپل لوي صدق خلاصو دولت چې شبخانی دا وځ د شتیو د پرداش شبخانو کې ډاکټران ست نه در دارو در مال پیدا کیږي او نه کم ډاکټران چې یا ډاکټران کان کی نو دا ډاکټران د اسنه لچ مثلا د خبره وکي د خبره کوي چې موږ تر فاګان وکړي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب پښتنه مو واوریده
بله اوس بله
د هلال پښتنه د ګرزند روغتیاي خدماتونو چې سمته ورزي خو درملو د غنلري غټ ټکټونه خلکو ته ورکول کیږي هم سمه پالنه نکي ولی
د هلال صاحب سلام علیکم سلام ورحمت الله دا چې سرخرود نبی فکر کوم ټلیفون کړی او سرخرود د ننګرهار ولایت یو سوالی ده مخکې ما تاسو ته په خبرو کې یادونه وکړه چې د صحت مندۍ په نوم یو پروژه لرو چې د دې اکمال او تمویل دی نړیوال بانک په غاړه نو تقریبا په یو ډیر شو ولایتونو کې چې د ګرهار هم له هغو ولایتونو څخه ده د صحیح مراکز او اکمال او تمویل د دې پروژې لاره کې ده چې دا پروژه د سیاسي تحولاتو په اساس باندې ډېر ټکنۍ شو مشکلات رامنځته شول خو خوشبختانه چې په وروستي وخت کې بیا یو ان یو ښه اقدام وکړ یو نماس هغوی وتوانې دل چې درې میاشتو لپاره د قراردادونه د یونیسف او دبليو ایچ او لارې نور مؤسسات تورکې ترسو هغوی دغه پروژه پر مخ بوزي په حال د دې پروژې چارې تقریبا خیره وانې دي او روغتیاي مراکز ته د مختمر معلومات دي جمعنی تو کې درمل او هغه اړین مواد هغه رسیدلې یو داسې سیمې دي چې په هغو کې روغتیاي مرکز شتون نه لري دا یو بل لوی ستونزه ده چې په تیر وخت کې کار نه ده سوی نو موږ په نظر کې لرو چې ان شاء الله په آینده کې به د دې برخې لپاره کار کوو هلته به روغتیایي مراکز ایجاد کیږي او د خلکو د مشکلاتو لپاره به یو د حل لار جوړیږي او حکومت ګرځند ټیمونه سي دا هم ټول اکثره د یونیسف د موسسې دي یو شمیر نور ګلران هم څه شوی هم ګرځند ټیمونه لري هغوی د ځان لپاره خپل ټاکلې پالیسی لري خپل اجنډا لري هغوی نسی کولای شي په دغه ګرځند ټیمونو کې داسې یو ډاکټر ولري چې هغه د سترګو د زړه داسې دي هغه کمپلیکیټډ کیسونو هم معالجه تر سره کوي یا د هلته تشخیص وکړي دا ټیمونه هم صرف د غوالیا کومکونو لپاره وي د عامه په هاوی په خطر باندې وستر سو پسې مکه خلکو ته د حفظ صحه په حق لا د مختلفو ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي په حق لا باندې عامه په هاوی تر سره کوي مایندې په هوی او په ځمن کې یو کم شمیر درمل هم ورسره وي نو دا مشکلات یقینا هیواد کې شته او را به سودی درملوال صاحب د پښتنې په جواب کې غواړم چې وایم جمعنی توکي یقینا ډیر مهم دي که جمعنی توکي دي که هغه درمل دي که هغه نور وسایل دي باید ټول روغتیایي مراکز ته په خپل وخت باندې ورسیږي دغه پروسه ډیره په چټکۍ سره اوس روانه ده فقط درې ولایتونه پاتې دي څلور ولایتونه سندوستان ده میدان وردګ ده فراده او پنشیر او کاپیسا دي دوه ولایت ته ژمنی توتی نه رسیدلی دا اوس هم چې دلته تاسو سره په لیکه کې شامل دي مخ کې موږ جلسه وا په دې مباحث کړی دا چې پر روانه و هفته کې به دوه ولایتونو ته هم ژمنی توکي درمل او اړوند د روغتیاي مراکز او مهم وسایل هغه به ان شاء الله ورسیږي. او
په همدې برخه کې ډاکټر صاحب عمر تاسو ته کافی مرسته رسیدلې دي له بهره؟
پدې کې موږ دوه برخې لرو. یو برخه د شتمندې د پروژې د چې هغه پیسې تر لاسه کړې دي موسساتو او هغه ته په کار ده چې خپل روغتونونو ته د خپل قرارداد مطابق ژمنی توکي درمل او وسایل ورسوي چې هغه موږ له نږدې نه څارو او څارنه کوو. او دویمه برخه هغه دي چې هغه مستقیما په موږ پورې تړاو لري، د عام روغتیا وزارت پورې تړاو لري. په دې برخه کې ځینو هیوادونو څنګه تمرستې کړې دي او په څنګ کې ورسره موږ هم څنګه خریداریانې کړې دي. بعضو کلینیکونو لپاره مو درمل اخیستې دي او داسې څه دغه مو نور روغتیاي توکي مې اخیستې دي چې دا ان شاء الله ورته خپل وخت باندې رسو.
د تاسو د غوښتنو په اساس باندې هغه ضرورتونو په اساس باندې نړیوال مرسته کوي او کڼړیوال په خپل سر تشخیصوي چې هر هیواد چې څه مرسته باید وکړي. مثلا پرون د هند یو شرش پکتونه روغتیاي مرسته راورسیده، په دې کې څه شامل دي؟
اول خبر خو مهم ده چې موږ د نړیوالو ډونرانو سره یا هم له خیریه بنسټونو سره کوم ناشتي کوو، هغوی ته د افغانستان د روغتیا د وضعیت انزور وړاندې کوو، هغوی ته خپل ضرورتونه د خلکو ضرورتونه وړاندې کوو. بیا په دې برخه کې د هر چا یا د خپل وس مطابق او د خپل پالیسی او د خپل پلان مطابق باندې کومک کوي. خو په هغه کې موږ داسې نسو مشخص کولای ستاسو به حتما دومره درمل راوړي او مقدار موږ نسو مشخص کولای. او د هند هیواد للور نه 13 ورځ تقریبا دوه ټونه ادویا درمل او یو شمیر نور طبي توکي وسی د صحت تفل یا اندرا ګاندی روغتون لپاره دوی کومک وک او دا کومک پرون راورسید. په دې کې زیاتره تقریبا درمل دي.
مننه. د همدر سره پوښتنه دا و چې درملتونونو کې درمل کم دي نه پیدا کیږي او په زمن کې د خوراکي کانسر موادو چې کانسر شوی دي مثلا وای چې تاریخ تیر شوی اکثرا پلورل کیږي، د روغتیا وزارت د مخنیوي لپاره څه اقدام کړی؟
د دې ورور د پښتنې په جواب کې غواړم چې وایم د درملو کمبود دغه موضوع نوې موضوع نه ده. په افغانستان کې طبعا داسې وختونه راغلي دي چې کله بارډرونه او دروازې بند دي. دلته په تیر وخت کې هم موږ ډېر زخت زیات کمښت د درملو سره موږ مخ شوی یو او اوس هم یو څه محدود وخت لپاره چې سرحدات بند ول دا مشکل وو. اوس په مارکیټ کې د درملو کمبود نشته، درمل شته، خو یو جدي موضوع هغه د ډالرو د قیمت د بیا لوړوالی ده. چې هغه ډالر ډېر اوچت شو په بازارونو کې او فکر کوم په خارجي هیوادونو کې اکثره تجاران خریداری په ډالرو باندې کوي، دلته بیرته بیا دوی پلور په افغانیو لري. نو دغه حالت یو څه بازار سره ګډوډ کړی چې دا حالت به هم ان شاء الله کنټرول شي او هغه خوراکي توکي چې هغه د بندي یا خلاص وي یا په کارتونونو کې راځي له خارجي هیوادونو څخه، دغه لپاره هم دلته موږ د کوالټي کنټرول یو لابراتوار لرو او په ټولو ګمرکاتو کې د دواو د غذا د ادارې خپل نمائندگان سره هغه ورمعرفي شوی دي او دوی د دوغه موادو فزیکی معاینه هم کوي او په ځمن کې سیمپلګری کوي. هغه راځي لابراتوار ته او په لابراتوار کې کوالټي کتل کیږي چې آیا معیار ته برابر ده که نه ده برابر. خو یو لوی مشکل هغه موږ لرو، هغه دا ده چې موږ په ټول افغانستان کې یو لابراتوار لرو. تر اوسه پورې دلته داسې کار نه ده شوی چې په بندرونو کې او په سرحداتو کې باید یو یو لابراتوار موجود وي تر څو په اسانه او ارزانه طریقې سره په عین وخت کې دغه مشکلات د خلکو حل شوی وي او هلته د کوالټي کنټرول پروسه پرمختللې وي. دا لږ زندنۍ ده ځکه چې لابراتوار یو ده. په دې برخه کې موږ کوشش روان کړی چې په ټولو ګمرکونو کې موږ د کوالټي کنټرول وسایل ولګو، هلته لابراتوارونه جوړ کړو تر څو د موږ ولس هم له دغه ستونزو سره مخ نشي او په ځمن کې مو تجاران هم له ستونزو څخه راوځي او معیار ته هم ژمن پاتې شو. خو درېمه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې موږ دلته یو کمیټه جوړه کړې ده د روغتیایی خدماتو د څارنې ملي کمیټه. چې په دې کمیټې کې خصوصي سکتور، دولتي سکتور دواړه شامل دي. په دې کې ټول درملتونونه، بعض شرکتونه، بعض سټاکونه د غذایي توکو او تشخیصي مراکز، دغه ټول چې کیږي کتل کیږي. زموږ ټیم لګیا ده شپه ورځ کار کوي یو ټیم دو درې ټیم مو د شپې لخوا کار کوي چې د شپې ورځي په بازو کې نکونو باندې او بعض ټیمونو مو د ورځې کار کوي او د هر ولایت لپاره موږ یو تن نمائنده د عام روغتیا د وزارت لخوا نه ټاکلی هغه به ولایتونو ته سفر وکړي او په ولایاتو کې مربوطه د عام روغتیا د ریاست کوم د څارنې ټیم چې ده له هغوی سره به مل دغه پروسه مخته بیایي او انشاءالله دا موضوع موږ ډېره جدي نیول.
اڅکزي صاحب له کابل نه ټلیفون کړی و د کندهار اوسیدونکی دی خو وایي چې تقریبا روغتیایي سیستم یا هغه په کندهار کې چې دی ګرځېدلی په خپله سیمه باندې فلج ده. د کابل مې یادونه کړې لوی روغتونونه به مخکې څلېرش ساعته فعالیت درلوده خو اوس وایي چې دغه فعالیت هم غسوی کم شوی دی او دوا درمل او ځینې نورو او حتی د ډاکټرانو د تنخواو یادونه وکړه چې ډېر تنخواوې نه دي ورکړل شوې. دا غټه ستونزه وه. آیا هواره شوې ده تر یو حده پورې؟
روغتونونه خو لله الحمد شپه او ورځ خلاص وي او د موږ روغتونونه تر اوسه پورې نه دي تړل شوي. یو په ولایاتو کې څو وخت مخه هغه هم هغه روغتونونه یا هغه روغتیايي مراکز چې د شتمندي پروژې پورې تړاو درلود او د دېغه پروژې اکمال نړیوال بانک تر سره کاو او بیا نړیوال بانک د سیاسي تحولاتو وروسته اعلان وکړ چې موږ دغه پروسه نور نه اکمالو. نو په یو شمېر ولایاتو کې د پروسه ټکنۍ شو، مشکلات رامنځته شول چې هغه مشکل هم اوس حل شوی. په ټول افغانستان کې د موږ چې څومره روغتیايي مراکز د شپه ورځ خلاص دي هغه روغتونونه چې هغه د شپې لخوا نوکري نه لري یا واړه روغتیايي مراکز دي هغه اصولا هم د شپې نه وي خلاص. نو هغه روغتیايي مراکز چې په کار داده چې دوی باید شپه ورځ کار وکړي هغه کې مشکل نشته، کار روان ده. او د معاشاتو برخه هم غواړم چې لږ وضاحت ورکړم. موږ دوه ډوله معاشات لرو. یو هغه معاشات دي چې مخکې هم د افغانستان د وخت د عام روغتیا د وزارت له لوري وزارت مالیه ته تخصیص دي او وزارت مالیه به معاشات تادیا کول. یو هغه معاشات دي داسې پروژې موږ لرو چې هغه نړیوال ډونران د هغو پروژو اکمال او تمویل مخکې هم تر سره کاو او اوس هم باید هغه تر سره کی خو معاشات هم هغوی ورکول. نو هغه معاشات چې په موږ پورې تړاو لري هغه ورکول شوی دی. وی میشتي دی دوه میشت ورکول شوی په اکثر روغتیايي مراکز کې، درې میشت ورکول شوی. اوس دا پروسه ډیره په تیزی سره روانه ده چې د دوه او درې میشت معاشات به وزای ورکول کی.
ډاکټر صاحب،
او هغه معاشات چې هغه په خارجي ډونرانو پورې تړاو لري، د مثال په ډول د کورونا د پروژې معاشات دي چې باید نړیوال بانک ورته ورکړي وي، خو تر دې دمه پورې دوی خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي، بلکې د سیاسي تحول نه درې میاشتې مخکې لا دغه معاشات پاتې دي او روغتیايي کارکوونکو خپل معاشات نه دي اخیستي. دغه شتمندي پروژې هم درې څلورو میاشتو معاشات پاتې دي چې نه دي ورکول شوي او ژمنتیا د نړیوال بانک په چې باید دوی ورکړي.
بله، یو لنډه پوښتنه ډاکټر صاحب، نور مو وخت نه نیسو. تاسو ویل چې د نړیوالو په مرسته، د مؤسسو په مرسته د افغانستان خلکو ته اساسي خدمتونه روغتیايي رسیدل. د نظام له بدلون سره هغه د موضوع تقریبا تر یو حده پورې سیاسي شوې ده، ډېرې مرستې بندې شوې روغتیا په برخه کې هم. له دې نه څه درس اخیستل کیږي؟ تاسو باید څه وکړي چې د افغانستان راتلونکي دغه سکتور، روغتیايي سکتور، سیاسي نشي په خپل پخو ودرېږي؟
د روغتیايي سکتور سیاسي کېدل یو اړخ موږ یو اړخ خارجي پلاو ده. موږ له خوانه د سکتور مخکې هم نه ده سیاسي شوی، اوس هم سیاسي نه بولو. دا چې نړیوالې سیاسي اجنډا ته داخلي د دوی شعار، د دوی منهج او د دوی قانون او پالیسي تر سوال لاندې راغلي. اوس خبره دا ده چې موږ څنګه باید وکولای شو چې افغانستان له دې حالت څخه راوباسو. اساس دا ده او اصول دا دي چې باید دلته په داسې منابعو باندې کار وسي، داسې پلانونه جوړ شي چې هغه افغانان خود کفا شي په دې برخه کې. که چیرته خارجي مرستې وي که نه وي، افغانان باید روغتیايي مراکزو ته، افغانان باید روغتیايي سہولتونو ته په اسانه او په ارزانه ډول باید لاسرسي ولري او داسې یو سکتور جوړ شي، داسې یو وضعیت جوړ شي چې هغه سسټینیبلټي ولري، چې هغه پایداري ولري.
کور ودان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باري عمر چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو ته سوله راغلی او ټلیفوني پیغامونه څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.